وی نیمی با همکاری تکنیکی می رحمت صافی از شما اجازه می خواهیم مایک را مسپارم به اسمت سالوان که در استودیو است. خوش آمدین سالوان.
دیر من نستره ماشین نیمی سب قدر منو آوردون که تاسته هم سلام و نورانی کم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي پر خبرونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل حمله په کلکه وغندله. د ایران په لویدیځ کې د زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه یویشت تنه ژوبل شوي دي، او جرمني او ترکیې د ترینګل لویو اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د پنځشنبه د ورځې ځانوژونکې حمله په کلکه وغندله. ملګرو ملتو په خپله اعلامیه کې چې پرون شنبه یې خپره کړې، دا حمله بېرحمانه بللې ده. د اعلامیې پر اساس د امنیت شورا غړیو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د پنځشنبه په ورځ ناوخته د کابل بنایي سیمې ته نږدې د پولیسو پر یوه ډله ځانوژونکې حمله وشوه، چې په نتیجه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا دیارلس پولیس وژل شوي او شپاړس پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. د فراه ولایتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتو برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد آزادي راډیو ته وویل دا کسان ملکیان دي. له بلې خوا د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري تېره شپه آزادي راډیو ته وویل له قومي مشرانو څخه یې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د قومي مشرانو سره همدار د ولسوال چې د بالابلوک ولسوالۍ سره البته خبرې شي، انشاءالله چې د همدې خلکو په ملاتړ سره خلک خوشي کړو.
په فرا کې د ازادي راډیو خبریال وایي څو ورځې مخکې هم د بالابلوک او د فرا د مرکز ترمنځ په لاره کې وسلوالو څو کسان تښتولي او بیا وژلي وو. چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لا هم 40,000 زده کوونکي وبخښي 2,000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور پرون آزادي راډیو ته وویل په سیمه کې لا هم داعش ډله حضور لري او ښوونځي بند کړي دي.
داعش ډلې ټول ښوونځي تړلې دي. شاوخوا 40,000 زده کوونکي له تعلیم څخه محروم پاتې دي. د ولسوالۍ مواصلاتي لارې هم تړل سوي دي.
تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو خبر ورکړی و چې له دریو استقامتونو به د داعش ډلې پر خلاف په درزاب او قوشتېپي ولسوالیو کې پوځي عملیات وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و. پرون ماښام شنبه د ایران په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې لږ تر لږه یویشت تنه ژوبل کړي دي. نیمه دولتي آژانس استان راپور ورکړی چې د زلزلې مرکز د تهران د لویدیځ په 1540 کیلومتر کې و. د ایران دولتي تلویزیون وایي دوه ټپیان په روغتون کې بستر شوي او نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د ایران پارلمان نن یک شنبه ځانګړې غونډه جوړوي چې د حکومت خلاف پر هغو اعتراضونو خبري وکړي چې سباندې یوه ونه یې دغه هیواد ته ټکان ورکړ. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د پارلمان غونډه د ایران په وخت د سهار په 9 بجې پیل شي. استان نیمه دولتي خبري اژانس ویل په پام کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د ایران د استخباراتي ادارې مشر او د امنیت شورا رئیس په دې غیر علني غونډه کې ګډون وکړي. دغه راز په پام کې ده چې د اصلاح غوښتونکو په غوښتنه زنداني شویو اعتراض کوونکو ته د قانوني مرستې د اجازې په ورکولو خبري وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لیواله دی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یون سره تلیفوني خبرې وکړي. ترامپ پرون شنبه په کمپ ډیوید کې خبري اعلان وکړ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبرې وکړي چې په کوچني راکټي سړی مشهور دی. وویل زه تل پر خبرو باور لرم. د همداراز ویل یقینا چې خبرې به وکړي، په دې کې هیڅ ستونزه نه لري. جرمنی او ترکیه د خپلو خړپړو اړیکو د شکیدو لپاره د جګپورو ډیپلوماټانو غونډه وکړه. دواړو لوریو منلی چې لا هم پر ځینو مسئلو اختلاف شته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل پرون شنبه د خپل هیواد په ګوسلار ښار کې د خپل ترک ساری مولود چاوش اوغلو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې انقره له اروپا سره تر یو کلنو ترینګلیو اړیکو وروسته د خپلو اړیکو د ښه کولو تمه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
Und wir sind auch sicherlich nicht in allen Fragen einer Meinung.
څرګنده ده چې موږ پر ټولو مسایلو موافقه نه کوو. زما په نظر زموږ تاریخي شالید او زموږ د خلکو غوښتنو ته په کتو مسؤلیت لرو چې جوړجاړي ته ورسیږو. د جرمني او ترکیې په اړیکو کې پر ستونزو غلبه مو خپل مسؤلیت ګرځولی څو نور ګډ ټکي هم پیدا کړو چې موږ سره نږدې کړي.
جرمنی په ځانګړي ډول په ترکیه کې د ګڼو جرمنی یا هم ترکی ولاسله جرمنی اتباو پر بندې کېدو خوابه دیده. خبرونه مولا ازادي راډیو وبریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 او FM 3.5 څپه دوام کوي. ساعت 8 بجې او 6 دقیقې شوې. د سوریې په جنگ کې د سباندې 2000 افغانانو د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د افغانانو له مجبورۍ ناوړه استفاده ونه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې درې تنه ولسمشر ته معرفي کوي.
د دغه غړي په معرفي کېدو سره به زمونږ مهم کارونه چې پاتې دي هغه به انشاءالله موږ ترسره کړو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د استلو له اعلان وروسته ملګر ملتونه وایي د افغان کډوالو ستنېدا باید تدریجي وي. د ملي محاذ مشر وایي د سولې لپاره یو ترکیبي کمیسیون جوړوي.
سوچه خود جوش افغاني ناسته به وکړو اطراف د قضیه سره په طالبان هم غکوم.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په جګړه کې د سلګونو افغانانو د وژل کېدو موضوع له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. دغه وزارت له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د افغانانو له مجبورۍ ناوړه استفاده ونه کړي. په پرونیو راپورونو کې ویل شوي د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو شمیر تر 2000 تنو اوښتی دی. دا افغانان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته لیږل شوي او هلته د سوریې د ولسمشر بشار اسد په ګټه جنگیش. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
تازه راپورونه وایي چې د سوریې په جګړه کې د وژل سویو افغانانو شمیر تر 2000 واوښت. ویل سوي دغه افغانان د ایران لخوا د فاطمیون لیوا په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته لیږل سوي دي. یوه چرواکي او د فاطمیون لیوا یو رضاکار غړي دا خبره پرون د ایران رسنوي ته وکړه. له افغان جنگیالیو د تشکیل سوي فاطمیون لیوا د کلتوري برخې مسؤل زهیر مجاهد ویلي دغه لیوا له 5 کلونو راهیسې د سوریې په جګړه کې برخه لري. دا د ایران اصلاح پالې ورځپاڼې شرق ته په خپله مرکه کې چې پرون شنبه خپره سوي ویلي دغه لیوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان او 8000 نور ټپیان ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي له رسنیو یې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري سره شریکه کړې ده.
موږ دا موضوع له UNHCR د ایران له اسلامي جمهوریت او اړوند بنسټونو سره شریکه کړې ده. د افغان کډوالو له محرومیت او مجبوریت څخه باید ناوړه استفاده ونه شي. هیله من یو په دې برخه کې پر وخت او وړ اقدام وشي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي کچیرې په سوریه کې د ایران لخوا لا هم افغانان د جګړې لپاره لیږل کیږي او هلته د افغان کډوالو وژنه دوام کوي دوی به تر ژمنیو رخصتیو وروسته دا موضوع په خپله عمومي اجنډا کې شامل کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تعطیلاتونه وروسته کده مسائل د ماولری خامخا موکل صاحبانو اوسه اعتراضونه کړی دي. مونږ مربوطه کمیسون چې راوت بنملي کمیسون ده مونږ هغه ته مو دند سپارل ده چې هغه د موضوع تعقیب کړي. نو تابان کې د موضوع د ما پیدا امکان لري چې به مونږ د تعطیلاتونه وروسته یا ورځ د عمومي اجنډا کې شامل کړو.
پولیسی جرګه هر کال یو نیمه میاشت د جمی او یو نیمه میاشت د دوبی په رخصتۍ دي. ایران تر اوسه د سوریې جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړې ده او وایي یوازې یې پوځي سلاکاران دغه هیواد ته لیږلي او داسې لیواګانې یې تنظیم کړي چې د ایران، افغانستان او پاکستان له رضاکارو جنګیالیو جوړې دي. ویل سوي لشکرې فاطمیون یا فاطمیون لیوا تر ټولو ستره پوځي لیوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل سوې او د افغانستان له شیعهګانو ورته زیات جنګیالي جلب کړای سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکمه په راپور کې واوریدل چې د ایران له لوري سوریه ته د لیشل شویو افغانانو په منځ کې تر 2000 زیات د دغه هیواد په جګړه کې وژل شوي دي. ویل کیږي چې اکثره د افغانان مجبوره کیږي چې سوریه ته لاړ شي. هغه افغانان چې له جګړې وایي انکار کوي هغه افغانستان ته په زور استول کیږي. خو د ایران حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې دا کسان په خپله خوښه سوریه ته تللي. له بلې خوا پاکستان هم په تیلې ده چې ټول افغانان په یو میاشت کې افغانستان ته راوګرځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری وای په کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنونسیونونو خلاف عمل دی. په کابل کې د دې کمشنری وایان نادر فرهاد له ازادي راډیو سره د خبرو په محل پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو په اړه پر خپلې وروستۍ پریکړې له سره غور وکوي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له هغه هیواد د وتلو تر اعلان وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغان کډوال باید خپل هیواد ته په تدریجي او باعزته ډول ستنه شي. په کابل کې د دغه کمشنری وایي نادر فرهاد د شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان روسي پریکړه د پخوانیو شمنو خلاف ده. د خغلی فرهاد په خبره هغه ملتونه چې ځان نړیوالو کنوانسینونو ته ژمن ګڼي باید پر کډوالو چې د ګڼو مجبوریتونو له امله خپلې سیمې پریخي فشار رانوړي. دی وایي د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار له مخه زیان لیدلی دی. هغو ملتونو چې ځانونه نړیوالو کنوانسینونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراعت کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې تازه پاکستان په دغه هیواد کې میشتو سلګونو زرو راجستر شوي افغان کډوالو ته یوازې یوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې پاکستان به په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د پاتې کېدو موده تمدید کړي، خو تېره اونۍ د پاکستان کابینې دغه موضوع تایید نه کړه. د افغانستان د کډوالو برتر سنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې موضوع په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي خو جزئیات یې ور نه کړل. د پاکستان د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې په پاکستان کې میشت شوي یو شمېر افغان کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې انتقاد کړی چې نوموړی هیواد د ډونالډ ټرمپ زور له افغان کډوالو وباسي. امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د نه همکارۍ له امله ټولې پوځي مرستې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسون یو شمېر غړي وایي پاکستان تل افغان کډوالو سیاسي ګټه پورته کړي، خو دا ځل باید دغه ستونزې ته اساسي حل لاره وموندل شي. د دغه کمیسون یو غړی یوسف صابر:
د پاکستان حکومت سره په دې کې په لوړه ساته باندې خبرې پکار دي، نه په ټیټه ساته، نه د وزارتونو په ساته. اول زه فکر کوم باید د دواړو دولتونو رهبریت یو بل سره تماس وکړي او د دې لپاره یو قوي ستراتیژي جوړه کړي
د خغلی صابر په خبره پاکستان ته پکار ده چې د افغانانو مجبوریت درکړي او په خبره یې کله هغه هیواد په سلګونو زره افغان کډوال په یوه وار افغانستان ته راستنیږي حکومت به له یو بل کړکېچ سره مخ شي.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. دا زری رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د ملي اسلامي محاذوي د بین الافغاني سولې لپاره د مخورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسون جوړوي. سید حامد ګیلانی پرون شنبه د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل دا کمیسون به له حکومت او وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. یو شمیر دینی عالمان وایي قومي مشرانو او دینی عالمان باید له خپل نفوذه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
سید حمید ګیلانی د شنبې پرز د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره له قومي مشرانو او دینی عالمانو جوړ یو ترکیبي خودجوشه افغاني کمیسون جوړوي.
او سوچه خودجوشه افغانی ناسته به وکړو اطراف د قضیه سره په طالبان هم غکوم چې وطن دې دی، په دولت هم وایم چې وطن دې دی، د هر خوانه چې موری په جنگ کې د دې وطن بچیان دي دغه ورځ دی.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي په یاد کمیسون کې به د هر ولایت یو جید دینی عالم او یو مخور قومي مشر ګډون ولري. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا وای د سولې لپاره هر ډول هڅې باید له دوی سره شریکې شي. د دغه شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل د حکومت له همغږي پرته به د سولې لپاره هڅې بې اغېزې وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې تل ټینګار کړی و چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي قومي مشران او دینی عالمان باید له خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د غونډې ګډونوال دینی عالم مولوی محمد سالم احساس په عالمانو غږ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره خپل علم پټ نه کړي.
شیراسی ورونو قومي مشرانو علماو نور خپل علم مفتوي. قومي مشرانو هر څوره طاقت چلري مفتوي. راسي په افغانستان کې چې په هر ایوان باندې آرامي راځي
د سولې د عالي شورا په خبره د افغانستان سوله کورنی او بهرني آباد لري چې افغان حکومت په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړي او په جدیت سره کار روان دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مشرانو جرګه د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب حقونو او امتیازونو کمیسون په هغه وړاندیز انتقاد کوي چې د 1290 مالی کال په بودیجه کې د دې جرګې د غړو د امتیازونو دوه برابره کېدل غوښتي دي. د مشرانو جرګې دوهم رسیال پرون شنبه رسنیو ته وویل چې د ولسی جرګې غړي باید د هیواد روانو ستونزو ته په کتو ملي فکر ولري نه شخصي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د 1290 مالی کال په بودجه کې د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابره کېدو د غوښتنې په تړاو د یادې جرګې د خوندیتوب حقونو او امتیازاتو د کمیسون وړاندیز د مشرانو جرګې له غبرګون سره مخ شو. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابره کېدو د غوښتنې په تړاو د یاد کمیسون د وړاندیز په غبرګون کې وایي د ولسی جرګې غړي باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي فکر ولري. د وایي د ولسی جرګې یو شمېر غړو بودجه یوازې د خپلو شخصي امتیازاتو او مقررو لپاره ساتل لوا سو دوی وکولای شي چې په حکومت فشار راوړي چې د دوی غوښتنو ته غاړه کېږدي او لغ وروسته بیا دوی بودجه تصویب کړي. دا کار به د هیواد په ګټه نه وي. موږ د ریستونز لرو نو خدای چې ملي فکر وکړي
نه کې مو شخصي فکر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابره کېدو په تړاو د دغه جرګې د مسؤلیت حقونو او امتیازاتو د کمیسون دی وغړي رمضان بشردوست لخوا یو مکتوب تر رسنیو رسیدلی. په دغه مکتوب کې اداري پلاوی او مالی کمیسون ته وړاندیز شوی چې د 1290 مالی کال په بودجه کې دی په بیلابیلو برخو کې د وکیلانو امتیازات له 15,000 افغانیو نه 90,000 افغانیو ته لوړ شي. کریډیټ کارتونه دي له 15,000 افغانیو نه 100,000 افغانیو ته، د تیلو لګښت دي له 100,000 افغانیو نه 100,000 افغانیو ته، د کورونو کرایه دي 25,000 افغانیو نه 50,000 افغانیو ته. دغه شان د وکیلانو د ساتونکو او موټر چلونکو امتیازات دي هم 2,500 افغانۍ لوړ شي. په دغه مکتوب کې د ولسی جرګې د دارالانشا د مامورینو په امتیازاتو کې له 15,000 افغانیو نه نیولې تر 25,000 افغانیو پورې، د امنیتي برخې د کارکوونکو په امتیازاتو کې له 2,000 افغانیو نه نیولې تر 4,000 افغانیو پورې د زیاتوالي وړاندیز شوی. دغه شان د بل مقتاو قراردادي کارکوونکو لپاره د ولسی جرګې په عادي بودجه کې 100,000,000 افغانۍ په نظر کې نیول شوی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي کوم میاشتنی امتیازات چې دوی اخلي ورته بسنه نه کوي او باید امتیازات زیات شي. لدې ډلې عارف رحماني وایي
مې به عنوان یک وکیل خدمت شما میگم که اگر
دوی زه د ولسی جرګې دی وکیل په توګه وایم که زموږ کورنۍ ورونه زموږ سره مرسته ونه کړي نو موږ یو میاشت هم نشو کولای وکالت وکړو. خو د رمضان بشردوست په ګډون د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا له دغه وړاندې سره مخالفت کوي او دا وړاندیز غیر قانوني بولي.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو پر بندېدو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او پر سیمو یې پر اغېزو لیکنې کړي. په دې لړ کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی: آیا ټرمپ د پاکستان له مرستې پرته افغانستان کې جګړه پر مخ بیولی شي؟ ورځپاڼه په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتېدو او دغلته د امریکا د نوې ستراتیژۍ یادونه کوي او وایي په وچه کې پراته افغانستان ته د ناټو او امریکایي سرتیرو لپاره د اکمالاتو رسولو دوه لارې دي چې وایي د پاکستان له لارې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې میشتو د ناټو په مشرۍ ځواکونو کارولې او بله هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو تیریږي چې کارولې څو چنده قیمته او له روسیې سره جوړ جاړی غواړي. لاس انجلس ټایمز د بارک اوباما پر وخت امریکا د ملي امنیت د شورا د پاکستان د څانګې د مشر شمیلا چودري له خولې وایي که چیرې ټرمپ غواړي په افغانستان کې سرتیری زیات کړي زه ګومان نه کوم چې هغه به له پاکستان سره په دې ناندریو کې ځان ښکیل کړی شي. لاس انجلس ټایمز د یو شمیر څېړونکو له خولې وایي د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا سربیره به پاکستان د امریکا د مرستو دې بندیز ته د خبرو اترو د یو تکتیک په سترګه وګوري نه له امریکا سره د اړیکو د پای ته رسولو په سترګه. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې نومې نه دی یاد شوی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان به زموږ دې اقدام ته د اړیکو د نورو خرابېدو د مخنیوي لپاره د یو فرصت په سترګه وګوري او دوی به زموږ سره د محکمو ګامونو د اخیستو لپاره ګډ کار کولو ته ژمن شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه په یوې لیکنه کې د پاکستان د اپوزیسون د یو سیاستوال عمران خان دریسته اشاره کړې چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې د امریکا پر دریز انتقادونه کوي. عمران خان له پاکستان څخه غوښتي چې له امریکا سره د ټولې ډیپلوماټیکې اړیکې پرېږدي او همدارنګه یې د پاکستان د مځکې او هوا له لارې د ناټو د اکمالاتو د لارو د بندېدو غوښتنه کړې. ورځپاڼه وایي عمران خان د پاکستان د بهرنۍ او دفاعي پالیسیو په اړه تل داسې دریځ نشي چې د پاکستان د پوځ دریځ ته نږدې وي. اکانومیک ټایمز خبرونه بیا د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي موږ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو سره د ارتباطاتو پلانونه له خطر سره مخ کوو خو موږ پر دې غور کوو چې له دې ستونزې سره به څنګه چلند کوو. یوه مسله چې موږ پرې پرله پسې کار کوو هغه د لاسرسي مسله ده. پخوا هم په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې داسې وختونه راغلي چې پاکستان زموږ لپاره د ارتباطاتو مځکنۍ لارې تړلې وي. خبرونه د دې امریکایي چارواکي له خولې ویلي دې کې شک نشته چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی خو موږ ورته د لاسرسي لپاره انتخابونه لرو چې غور پرې کوو او ورسوي. د امریکایي چارواکي هیله ښودلې چې دوی پاکستان سره کار کولو ته دوام ورکړي او د اکمالاتو په برخه کې به پاکستان همکاري وکړي. اکانومیک ټایمز د دې امریکایي چارواکي له خولې په عین حال کې ویلي افغانستان ته د اکمالاتو نورې لارې اسانه نه دي خو ناممکنه هم نه دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي دغه کمیسیون د یوه غړي د ګمارلو لپاره به له لسګونو دعوا طلبو څخه درې کسان غورا ولسمشر ته معرفي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي د یاد کمیسیون د یو غړي د غوره کولو په هدف یې د لسګونو دعوه طلبو د وړتیاو زده کړو او کاري تجربو د سیړلو پروسه په بری سره پای ته ورسوله او د روانې اونۍ تر پای پورې به ورڅخه درې کسان انتخاب کړي. دا خبره د دغه کمیټې رئیس جاوید رشیدی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه.
در مجموع به تعداد 88 نفر از کاندیدان واجد شرایط برای عضو کمبود کمیسیون
په مجموع کې په شرایط برابر و اته کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمبود غړي لپاره فرمې اخیسته وي. لدې جمله و 50 فرمې لډکېدو وروسته وسپارل شوې. د غوراوي کمیټه به هڅه وکړي چې د ارزونې له پروسې وروسته درې کسان چې لوړ مناسب معیارونه ولري د ولسمشرۍ ماڼۍ مقام ته ور وپیژني. د خاغلی رشیدی په خبره ولسمشر به لدغه درې کسانو یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه پلاوی تشکیل یو رئیس او شپږ غړي لري. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې شو چې اوس یې چارې د مرستیال لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوراوی د کمیټې دغه هڅه چې د یاد کمیسیون د اداري پلاوي د تشکیل د بشپړولو لپاره یې کوي ستایي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د غوراوي کمیټه ډیر ژر درې غوره شوي کسان ولسمشر ته ور وپیژني.
د دغه غړي په معرفي کېدو سره به زموږ مهم کارونه چې پاتې دي چې د هغې په سر کې د کمیسیون د اداري هیئت انتخابات دي هغه به انشاءالله موږ ترسره کړو، او همدارنګه د استخدام پروسه چې هغه تر اوسه پورې نامکمله پاتې ده نو هغه به هم زموږ بشپړ، او همدارقم ته نور انتخاباتي چارې چې ټکنۍ شوي دي هغه به په ښه توګه باندې پر مخ باندې ولاړې شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمبود غړي د پوره کېدو په خاطر غوراوي کمیټې ته پکار ده چې خپلې ټولې څېړنې او ارزونې له خلکو او د انتخاباتو د سار له بنسټونو سره شریکې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په څو ښارونو کې پرون د څلورمې ورځې لپاره د حکومت په پلوي مظاهرې وشوې. مظاهره چانو هڅه وکړه د ایران د ملایانو له مشرتابه څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران دولتي ټلویزیون پرون د هغو مظاهرو تصویرونه خپاره کړل چې د عمل، سیمنان او شادوګان په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت په پلوي رابلل سوي وي. د حکومت ملاتړو د ایران بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، مارک پر امریکا، مارک پر اسرائیل، مارک پر بریتانیا او مارک پر منافق شعارونه ورکول. د بای د لوړیدو په اعتراض د دغو پیل سوي مظاهرو نن لس ورځې پوره سوې. تر اوسه د راپورونو پر اساس د دغو مظاهرو پر مهال 22 کسان وژل سوي او 3200 ډیر نور کسان نیول سوي دي. دا تقریبا په تیره یوه لسیزه کې په ایران کې تر ټولو ستر حکومت ضد اعتراضونه ګڼل سوي دي. د دغو اعتراضونو پر موضوع د بحث او د هغو د علت د څېړلو لپاره د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه کوي. دغه غونډه چې نن پر ځایي وخت د سهار پر 9 بجو پیلېږي د اصلاح پالو وکیلانو د ډلې لخوا رابلل سوې ده. بلخوا اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزیر، د استخباراتو رئیس او د امنیت شورا مسؤلان به په پارلمان کې د تړلو دروازو تر شا هم یوه غونډه ولري. په پلازمینه تهران کې تیره شپه ناکراریو دوام درلود. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي تصاویر د پولیسو له پراخ حضور سره سره پراخې غونډې ښیي. پرون د جرمنی په پلازمینه برلین او هامبورګ ښار کې په سلګونو مظاهره چان په ایران کې د اعتراضونو په ملاتړ راغونډ سول. په برلین کې د ایران د مقاومت ملي شورا یو غړي جواد دبیران رویټرز اژانس ته وویل په ایران کې حکومت ضد اعتراضونه د مذهبي دیکتاتوري د ختمېدو غوښتنه کوي. دا د دوی حق دی او موږ دلته د دې لپاره راغونډ سوي یو چې دا حق باید په رسمیت وپیژندل سي. د جرمني له حکومت څخه غواړو چې د ایران د خلکو دا مشروع حق په رسمیت وپیژني. که جرمني له حکومت غواړو د هغو کسانو د بې قید و شرط ازادۍ لپاره اقدام وکړي چې نیول سوي دي. ایران په کوڅو کې د ډله ایزو وژنو لړۍ باید وغندل سي. د ایران حکومت ادعا کوي چې په دغه هیواد کې وروستۍ پراخې مظاهرې د بهرنیانو لخوا تنظیم او تحریک سوي دي، خو په ایران کې دننه د 1400 وتلو اصلاح غوښتونکو شخصیتونو ډلې په یو اعلامیه کې دغه ادعا رد کړې ده.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو طرحه وړاندې شوې چې د تصویب کېدو په صورت کې به په دغه ایالت کې تر 2040 میلادي کال پورې پر تیلو او ګازو چلیدونکي موټر منع شي. د دې لایحې پر اساس چې د 2040 پاک موټر نومول شوی باید موټر ګلتونی ګازونه خپاره نه کړي. که دا طرحه ایالتي جرګې تصویب کړه د 2040 میلادي کال له لومړۍ ورځې به عملي شي. په دې طرحه کې باري موټر چې زیات وزن لري نه شاملېږي. همدارس د کالیفورنیا اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې په تیلو او ګازو چلیدونکو موټرو کې د امریکا نورو ایالتونو ته لاړ شي. جرمنی مخکې ویلي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د ډیزلي او پټرولي موټرو جوړول ودروي او پر ځای به الکترونیکی موټر تولید کړي. همداراز ناروی ویلي چې تر 2025 به د دغه هیواد پر سړکونو ټول چلیدونکي موټر برقی یا الکترونیکی وي. د اروپایي اتحادیې نور غړي او همداراز چین او هند هم د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ د ډیزلي او پټرولي موټرو د منع کولو پلان لري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اته بجې او 1.5 دقیقې شوې د هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د پنځشنبې د ورځې ځانوژونکو حمله په کلکه وغندله. د فراه ولایتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتو برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و پرون ماښام شنبه د ایران په لویدیځ ولایت کربانشا کې لږتر لږه 21 تنه ژوبل کړي دي. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه جوړوي چې د حکومت خلاف پر هغو اعتراضونو خبرې وکړي چې څه باندې یوه اونۍ دغه هیواد ته ټکان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي والده چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یون سره ټلیفوني خبرې وکړي او د جرمني او ترکیې ترمنځ د خړپړو اړیکو د شکیدو لپاره د جګپړو ډیپلوماټانو په سویه خبرې وشوه. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
سلامونه. د برېښنا او د زمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پریغږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اوتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمدې هیله ده د دې خبرونه تر پایا را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاسو هر کله وایو ک پایلې لدین کوچه د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي لته رسو کلونو را پدې خو سومره ورته رسیدګي شوی او سومره حل شوی دي.
ګوره دسته مو افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، تاس د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو او په یوانی مل سیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیارډونو ډالر راغلل. لبعد مرغه د دغه پیسونه موخ په درست شکل په بخش دی دی کې چې موخ په خپل پور روان شو. په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغه څه ګټه ونه شوی خستای. صنعت هیڅ نه وروشت ورسره ونه کو. صنعت چې کوم روشت کړای د افغانستان د صنعتکارانو خپل حادثه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نو امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکول او مالیه مو ورکول، مواد بلمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستی سیستم نراغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم تا یاد اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یو ستون زیراغ لره تصدیان از مون خطش میشوله. نو پا دقیه که دولت څنګه چې شاید و باید و دو تا جهت ورنه شوی کرای دیده پا نتیجه که چه مشکل راغلل. پا آخر وقتی کرزی صاحب که مو تشخیص وکو تقریبا 3000 فابریکه پا سر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکاران و پا حیات ساوهن آن دا ایجاد شوه. دلتا کلا چه وروسته دیده نه او حس نوا کمک هم ورسوانه شو. ما در ترد وکو چه 15 درش صنعتی فابریکو تا دولتی لمزه که ورکر شوی میاری پارک جور شو. نور طول پارک پا شکل بانده ده پولی چرخی صنعتی پارک و صنعتکاران پا کار شو ورو 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 پا بیکره جوری کره. بروسته دیده دولت سده ذهنیت پیدا شو. اقا ذهنیت هم ده افغانستان صنعتکاران مو ورکو. ده زیاد تلاش به نتیجه که دولت هم دیتا کنوینس و آماده که چه دولت هوایی چه اوس خو تل تل د کومکونه خو نشته، اوس باید صنایع ته تاسو توجه مخکې کړی و، صنایع ته باید تاسو توجه وکړئ. هغه ماماغه وو چې د کرزي صاحب د حکومت په آخر کې دولت ته متوجه شو، خپل رئیس جمهور متوجه شو، د شورا عالی اقتصادی جوړ کړ په کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکا، او بیا موږ خپل پیشنهادونه د دې سره شریک کړل تر دې ننه پورې چې تقریبا څلور کاله به کېږي. په دغې څلورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی. تاور د مثال یولس موانع وې د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وې، موږ نشوای کولای چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو. په تاور د مثال بلمثل تولیدات و تعرفه په بلمثل موږ به خام مواد راوړلم 5% محصول به ورکوو، که به م پاخه مواد د هغو شي راوړلم 5% محصول به ورکوو. دغه عجز شو، دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سه په دې کې 300 قلمه مواد کارت او پورته تعرفه مې جوړه کړه، تناسه اجستم کړه چې اولینه د مشروبات غیر الکولي و. مشروبات غیر الکولي مثلا اوبرت لید پاکستانه جوسونه رتلل، دا یو دم چې کله د کوکولا او د نورې کمپنیانو ایجاد شوې په دې تعرفه موږ څلوېښت 500% ته لوړه کړه. هغه دی چې تاسو اوس ګورئ په بخش د مشروبات غیر الکولي کې کاملا د خود کې پای حالت ته ورسېدو.
کمیزاده صاحب، ستونزې په ځینو برخو کې وي حل شوې دي، په ځانګړي ډول په صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې موجودې وي، مثلا د ننګرهار صنعتي پارک دی، د کندهار صنعتي پارک دی چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون له امله هلته لسګوني فابریکې په ټپه باندې ولاړې دي، همدغه ډول د کابل صنعتي پارک دی، یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه. په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي، له تېرو څو کلونو را په دېخوا اوس ورته څومره رسېدګي شوې؟
ګوره، دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود د برق لرو. هلته د موږ یو پارک د سارشایی جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی. سرکونه یې ښه جوړ دي، مځکه یې تقسیم شوې، برق نشته. برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو په خپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو، په اصطلاح تولید کړی شو. اوس دولت لاس په کار شوی ته څو بندونه جوړ کړه او انهار جوړ کړه، چې هلته بند چې جوړېږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي. داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه چې انها رو بندونه جوړ کو. خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړی. دا وارداتي برق خوالای ده شو چې وس نو کړه تنه د درونټي برق و، وس د نغلو برق هم لګلګ سدي سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی. یعنی نسبت به سابق څنوسه د برق غم خوړل شوی، اما در نه د اوس 30 میگاواټه برق پنیګرور کړي. خو مخ پنیګرور کړي د اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکې پنیګرور کې کم دی، ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای. په کابل کې هم مودر طرز وکړو چې موږ 40 میگاواټه برق په دره کالونو کې نشوای چلولای، لري زیات بو. اوس موږ 100 میگاواټه برق یا 90 میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکوي صنعتي پلیچرخي کې استعمالو، اما دولت نه غوړو چې 40 میگاواټه نورم راکو. په کندهار کې خو اوس برق نه دی، دا لاین یې شروع کړی تر څو غزنی ته ورسي، غزنی ته ولاړ شي کندهار ته. هلته کوم یو چې لږ برق دی، هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی. تنها هلته جنریټرونه دي، جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي، نو په جنریټر خو صنعت نه چلیږي.
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پسې پاتې ده؟
ګوره، د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده، په هرات کې حل ده، په کابل کې په نسبی شکل حل ده. نیمه حل ده، نیمه نه ده حل. یا مثلا 15% حل ده، 25% مشکلات تر اوسه هم شته. که دغه ستونزه ټوله حل شي، یعنی په ټول افغانستان کې بلخاصه حل شي، خو په پخوا کې خو داسې نه وه. ګوره، اوس ظرفیت صنایع ډېر لوړ دی. صنایع د افغانستان ته د 5 کالو مخکې صنایع مه ګوره، یا د 3 کالو مخکې صنایع مه ګوره. نن د موږ یوه فابریکه 40 میگاواټه برق ضرورت لري، یوه فابریکه. نو بنا انقد دولت کار دی، موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لاره ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پښو ودري، مادن استخراج شي. د دې لپاره د دې په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی، که برق نه وي هیڅ نه شي کولی.
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده؟
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو. یعنی ځمکه ستونزه دوی دی. دلته ځینې مځکې دي چې دولت لکه تاسو مې وزیر ته اشاره وکړه، مځکه توضیح کړې هغو مستحقو کسانو ته نه ده رسېدلې په تېرو وختو کې. ځنې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لري، نه دولت ټاک هغه ورکولی شي، کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکا پاله کا، یا د ادم د ډمپنګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپنګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی. بنا ان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کومک وکړه تر څو موږ پابریکات ونه دري او حمایت وشي. نو ځینې پابریکات داسې درېدلي، یو تعداد دي چې نوې سرمایه ګذاری رسي چې سرمایه ګذاری وشي، هغې ته هم ځکه نشته، ځکه هم ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي. یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی، هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته، او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې. موږ ونه شوای کولی چې اته جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو. خلخ غصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې، اوس هغه دوام پاس توزیع شو، تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی. کمره یو کې 3.5 جریه به مځکه موږ لرله چې هغه پارک شو، نقشم دغه ته را جوړه شو، څوک راغلل بس ټول یو نیول لازمي قوالای پی تیر
چا غصب کړ.
فقط ځنې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړی وو چې په کې د عزیزی صاحب نوم یادیږي. عزیزی صاحب ته موږ ورغلو، ټول صنعتکاران ورغلو، ورته چې عزیزی صاحب د پارک جوړ کړی دی نه، موږ به درنه واخلو صنعتکاران. عزیزی صاحب ویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خستی او دا می قواله ده، او زه خو زړه مې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم، دا یې مخبل کار دی. موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو.
بالکل کمیزاده صاحب، د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګه چونکو زیاته ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي. دا ستونزه واقعا موجوده ده، دا ستونزه شته، تایید وایه؟
زه هیڅکله نه تاییدوم وروره. هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده، مځکه یې فکر کومه چا به نیولې وي. زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت د افغانستان کې فکر کومه، زه خو داسې څوک نه وینم. مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې، ته وګوره چې دغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو، هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر فعاله دي. غیر مځکې خو زه هیڅکله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړي وي وغه د غیر فعاله وي. زه خو داسې مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري، نو دا لوعقل هغه د مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړي. دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي، زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې، هغه څوک چې وایي چې ممکن د ماتلوتې درکړي، ممکن د غومځکه غیر فعاله وي. نور خو زه داسې غیر فعاله مځکه، او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي، پابریکا یې سوځېدلې، بشارګان ملامت نه دي یا بینکراپ شوي، مځکه یې بل ته په کار کرا ورکړي. او د موږ هم تلاش ده دی، افغانستان ولسمشر د اوس حتی تعیین کړی، هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي، یا هوټل ته جوړ کړی وای، بل چې د دې مخالف، هغه څوک چې صنعتي مځکه یغده پابریکا لري، بل صنعتکار ته په کرا ورکړي، اې دې سموږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د توانمندی نه وي، اې به ماشینالات رقابت
د کورنۍ او تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ دا خلکو ته ورکوم، د ګران هیوادوالو ته، چې موږ صنعتکاران د افغانستان د تجمن نیو چې موږ تولیدات خوي، موږ خپله د رقابت، داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت دې ته هڅوي چې باید موږ تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله پابریکه دار ته راځي، ځکه د ده پابریکه سقوط کیږي، دا یې رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو، کله چې په مابین کې خپله که موږ څه غږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل په سله ښه تولید راوباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وې. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلی. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله و ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ سیخي ګل تولیدو، د سیخي ګل بابر وز ماته چاوي ویل ما د سیخي ګل نمونه جاپان ته وړی و، هلته مې ډاکټر اخیسته ویل هلته ټیسټ کو د موږ سیخي ګل د جاپان د سیخي ګل نه کوو.
سو قلم کورنی تولیدات د سلری چې حساب پر کېدلی شو، د دې ترڅنګ په د گاونډیانو سره رقابت کېدلی شي.
فکر کوم د موږ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په غو حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو. زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی. زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو. زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غوډې بخش دیم چیلنج ورکوم چې ما چاپ او بسته بندي په ان شاء الله په دوه منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په کابل پولیس شرخي کې په کابل کې داس پابریکې درته خایم چې په دوه منطقه کې جوړه نشته. یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې یا ایران لري یا پاکستان ولا کې دوبۍ لري.
غوښتنې موسدي خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه.
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی او صنعت. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، پلاستیک صنایع دي، په صلاح او رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه ده چې په بل مثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفې باید لوړې شي، دولت یې هر ورځ لوړوي. په دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده، هغه ده چې موږ وایو د زیربنا ته دولت باید توجه وکړو. چې ښه لاره ده چې یا دولت په خپله کې توانمندي لري پارکونه جوړ کړو او نور سرمایه جذب کو، برق ورته ورکو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شون دی چې د ټول باید آماده کو تر څو هلته تولیدي فعالیت صورت ونیسي. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځنې ټکر لري. کمونیستي قوانین په خوب پاتشی وی ځنې نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دیتا باید توجه وکړو. سهل کو قوانین و جوازونه او مثلا تکسونه و نور شون ډیر سهل کو. شفافیت ما وین تر اوړي ډیر به اساس مهم کار دی چې پاتې دی. او بل مسایل ده چې برق ته سناسه لکه هغه زیربنا په بخش کې دې سی توجه وکړو. او بل تر ټولو مهمه ده چې کریډیټونو ته دی باید توجه وکړو. مثلا موږ افغانستان و میلیارډ ډالر موږ لرو، کپیټل لرو، دا او یاد نورو بینکونو سره چیز موږ پیسې دي، خصوصي بینکونو سره او دولتي بینکونو سره، دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کمه ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او دغو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو دغه ته په اختیار کې په کمه ټیکټونه ورکو تر څو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیر زیات مننه کوم زیاده سب کور
ورکړم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به د یو داسې ځوان خبرې واوري چې ژوند یې د نغمو په تار تړلی او سندرې وایي. دې ځوان څنګه سندرې پیل کړې او څنګه په دې برخه کې مخکې لاړ دا به هم ترې واوري.
چخه کمبوس او چپخان دا زویل شي ته شاعریم خایستوي ضرور به د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کوي.
کم هنرمن که چې کم خیاستونه اوسې هغه ټول په دې کې موجود دي.
د کخین انتخاب کوي خ غغم لري.
نمې صدا نمې سکیږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي.
ځوان سندرغاړی مبین وصال په لوګر کې زیږیدلی خو ډېر عمر یې په خیبر پښتونخوا کې تیر کړی او اوس په کابل کې میشت دی. د تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او تمه لري چې له دې وروسته به پوهنتون هم ولولي. ویسال وای دای پای وی هنرمند کورنۍ کې زیږیدلی، نو ځکه یې په کور کې ډیر مخالفت نه دی شوی، بلکې مرسته هم ورسره شوې.
موسیقي د زور کار نه ده، د مینې او د محبت کار ده. زما سره ډیر د وړوپل نه شوق وو. په کور کې هم سره یو څه کسان خلاف وو، یو څه کسان را سره. که وسالات آینده کې هنرمند شي نو ښه به وي، موږ به ډیر د خوشحالۍ اظهار وکړو. نو هغه و شکر ده چې بیا وروسته ټول موافق شول، او خپل پلارجان مې را سره ډیر موافق ده. دی ما سره د موسیقي په برخه کې ډیر هلې ځلې هم کړي دي. هغه پخپله هم د رباب یو ښه ماسټر و. خپل وخت سره زما نیکه مرحوم حاجي صاحب محمدین ډیر ښه رباب نواز وو. هغوی اوس وفات شوي دي، خدای د هغوی وبخښي. دوی هم را سره هڅې کړې وې تر خپل وسه پورې.
مبین وصال وایي ډېره موده کېږي چې سندرې وایي، خو دا تر اوسه څومره سندرې ویلي؟
اوسه پورې ما ډېرې سندرې ویلي دي. د دې نه مخکې دغه د کیسټو یو وخت و، یو دور و چې هغه وخت کې ما مخکې کیسټو ډېرې زیاتې کړې وې. اما اوس داسې یو وخت راغلی چې یوه سندره یا دوه سندرې کېږي، سیکوینس کېږي، یا فرض کړه په دې آډیو ویډیو کېږي. لږ غوندې د کمپیوټر دور راغی. دا دوه درې کالو کې تقریبا زما په فکر 50-60 پورې زما سندرې رسېدلې وي. ولې کې مختلف دي، ټپیزې دي، ټپې دي، غزل لوبې دي. اول ما یو غزل ریکارډ کړی و د ظفر صاحب شاعری وه. دا مې چې کله ریکارډ کړو نو وخت چې ډېر مینهوال خوښ کړو، او اوس هم ډېر خلک ما په مغه پېژني.
د جانان غمه مالت سلا رازي، یار دې را لېږي کا پخپلا رازي. د جانان غمه مالت سلا رازي، یار دې را لېږي کا پخپلا رازي. یار دې را لېږي کا پخپلا رازي.
وصال وایي په ټولنه کې اوس خلک د هنر او هنرمند قدر کوي، چې په باورې د تعلیم له امیدو سره به دا ستونزه نور هم حل شي.
مختلف خلک شته دي، ډېرې داسې خلک شته چې هغوی هنر ته زیات قدر لري، هنرمندان ته ډېر زیات مینه ورکوي، محبت ورکوي. اما متاسفانه داسې خلک هم شته دي چې هغوی تهدید کوي. بیا اوس هم د مخکې په پرتله ډېر بدلون شوی ده. ماشاءالله خلک پوه شوي دي، تعلیم تحصیل زیات شوی ده، دوی هم پوهېدلي دي. زما په فکر هنرمندي د مسخرو کار نه ده، پورا یو عمر په کار ده چې ته خپل هنر ته کار کوي، یو موسیقي کار کوي.
زما وجود لکا ملنگ پکلو را یخکاری.
پازوانو سندرغړو کې مبین وصال هغه سندرغړی دی چې خپل سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي. دای وای په دې برخه کې خپل شاعرانو ملګرو مرسته غواړي، او په دې خاطر چې ښه شعرونه پیدا کړي هر وخت په مشایرو او نورو ادبي غونډو کې ګډون هم کوي.
د ښه شعر او شاعری او د کمزوري شاعری معلومات کوي. انسان دا بنده دا کمزوري دا زما په فکر ونه رسیږي. نو زه شکر دا ملګری لرم، ادیبان، شاعران. زه بده دینه چې زه سندرې وایم، سندرې ریکارډ کوم. سهار بیګا مشاعرو کې، کره کتنو کې، نو داسې مختلف غونډو کې برخه اخلم. هر څوک سندرې وایي، خو هغه څوک سندره پکار ده ووایي چې مینې نه ووایي، ښه ذوق سره ووایي. په دې کې ډېرې خبرې دي، اما دا څو خبرې دي چې ښه کمپوز پخه مانو او چې په ښه انداز وویل شي څو شاعري هم ښایسته وي. ضرور به دا د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
گا جګړه مینا او امن په خپل زور وژني، چوپتیا را پاسېږي د شنو بنګړیو شور وژني. بیگا جګړه مینا او امن په خپل زور وژني، چوپتیا را پاسېږي د شنو بنګړیو شور وژني.
ډیر ځوان سندرغاړي چې اوس سندرې وایي، دوی په موسیقۍ او طرزونو کې له پخوانیو سندرغاړو متاثر وي، او په لږ تفاوت سره هماغه طرزونه راخلي او سندرې پکې وایي. خو څنګه کیدلی شي چې دغه هنرمندان خپله هم په موسیقۍ کې څه زیاتونه وکړي او داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي چې د دوی خپل نوښت وي؟ مبین وصال مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دا موږ ته معلومیږي. یو څو راګونه دي، مختلف راګونه دي چې موږ ورته بیروي یا کستوري یا پاډی کې لګی یو. موسیقي دومره غټ علم دا لاس ټاټه دي. په دې لاس ټاټونو کې تقریبا په زورونو زورونو راګونه دي. نو دوی که لږ څه ناڅه دا راګونو کې چینج راولي، بالکل ضرور به توپیر پکې راشي. ډېر لږ سندرغاړي به په دې راګونو پوهیږي، مهارت بلری پتال بپویږي، پسور بپویږي. زیاتره سندرغاړي دوی داسې سندرغاړي نن سبا راغلي دي چې صرف اقتصادي ژوند دوی ښه ده،
اما دوی په کمپیوټر باندې په ټونر باندې د دې په واسطه سندره ووي که څنګه سندره ووي نو هغوی هلته که څومره بې سوره وي بې تاله وي دوی هلته برابرولی شي. داسې یو حالت ده اوس. نو زما په فکر لږ څه نا څه بدلون پکې راوړل شي، د بډېر خوند وکړي چې دوی نور مختلف راګونو کې کار وکړي. درباري کې دوی وایي، ایمن کې دوی وایي، فرض کا په بیرو کې دوی وایي، پاسوري کې دوی وایي، مختلف راګونه دي، تقریبا ټاټونه دي.
د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا، د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا. په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي، په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي. زمین کار دمرا آسانا او سادان کی.
ځوان سندرغاړی نوید محبت هم دا وصال د هنر ستاینه کوي. د هغه په باور کچېرې وصال ولسی سندرې وایي خلک به یې هنر ډیر خوښ کړي.
مبین وصال حقیقت کې چې زما ملګری ده، بدون د دې نه چې زما ملګری ده، زه صفت کوم د صفت لایق سړی ده، کم هنرمند که چې کم خیاستونه اوسي هغه ټول په دې کې موجوده دي، خاکساري موجوده ده پکې. او پاشو د شعرو په انتخاب باندې واقعا ښایسته شعر انتخابوي. او مبین که د خو پکې څه نشته ده چې زه وایم چې یاره دی که دغه خرابه ده پکې یا دغه هغه ده. د هر لحاظ نه، د شخصیت لحاظ نه، د شعر انتخاب لحاظ نه، موسیقي لحاظ نه، د هر لحاظ نه زما په نظر یو پوره سړی ده.
د دل شخصیت کراتیر شو او ډیر تمرکز د په هنر وکړو، لدغه نو یو حالات سره د دغه هنر څنګه برابر دی؟ یعنی کوم توقع چې لري کنه باید د نور هم کارو کې ځینی نوې زیاتونی وکي؟
زه چې ګورم د موسیقي ته چې ګورم کم سندرې چورم، نو واقعا په همدې لحاظ باندې د همدې حالات سره برابرې سندرې دي. خو بیا هم لکه موږ هنرمندانو ته کوشش پکار ده چې څومره موسیقي نوي شي، څومره نوي سیان راوځي، موږ او تاسو باید خپل انانات او خپل کلتور پکې ژوندی وساتو. اوس ریمیکس سندرې راوتي، پاپ سندرې راوتي دي، نو فکر نه کوم سمه ده. د 2013 کې پاپ سندرې والا شته دي، خلک یاوري، اما ډېری خلک په دې ارمان کې دي چې یاره په دې 2013 کې داسې یو هنرمند دوی چې مونږه تاغه زړه یادونه تازه کی. نو فلحال خروان ده، خسته روان ده. ما مخکې مول چې زه په موسیقي کې اس کوم غنه لرم او د لا بریا په هیله.
خپل ته هنرمند دي، درته معلومه کی چې مثال د په کومه برخه کې کډیره خواري وکي لا بخوي، د ته به د مشوره څوي؟
زما مشوره دا درته چې همیشه د کوشش وکي ولسی سندرو ته دوام ورکي، خصوصا سیکوینس د پاره، د رادیو تلویزیون د پاره باید مونږه کوشش وکړو ولسی سندره جوړ کړو، وطن د پاره سندره جوړ کړو.
اوس د ملنګ د کوڅه هم نیما، اوس د ملنګ د کوڅه هم نیما، سمرا په بیړه می خان تیر شوا، سمرا په بیړه می خان تیر شوا، چرات له زما ځواني تیر شوا.
دا مبین مثال پاړه مو د نوید محبت خبري ووري دي. اوس په دا وصال د څو مینوالو خبري هم ووري چې د هنر پاړه راته کړي.
نو مینایل ده، مبین وصال خوږ انسان ده، زه له نږدې ورسره پاتې شوی یم. نو ډېر ښه ذوق لري. د ګوره د هنرمند لپاره تر ټولو مهم شی چې دی، یعنی تر غږ نه مهم شی چې دی، ذوق د انتخاب ده. چې تر څو د ذوق او انتخاب کوي نه شي، نو دی که هر څومره ښه آواز ولري بیا هم څوک نه خوښوي. نو د ذوق ډېر ښه دی، انتخاب یې ډېر ښه دی، ښه شعر وایي.
فیدا محمد بارا، ما چې څومره د موسیقي استادانو نه اوریدلی وای که د شعر د سندرغاړي لپاره څومره غږ مهم دی، تر هغه زیات بیا د شعر انتخاب او کمپوز او موسیقي مهمه ده. نو که هر څوک غواړي چې ښه سندرغاړی اوسي یا ښې سندرې ووایي، دغو درو شیانو ته باید ډیر فکر وکړي. د مبین وصال یوه خاصه همدغه دی چې دی که ښه انتخاب کوي ښه غږ هم لري، که ښه غږ لري ښه موسیقي او ښه کمپوز برابرولی شي. یعنی ده موسیقي سره زړه تړلی، موسیقي سره یې مینه ده، ځکه داسې موږ د مبین وصال سندرې اورو او په مینه یې اورو، خوند ترې اخلو، زړه ته سکون پرې ورکوي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه ژوند درته غواړم.
هوا چې وینو د ګل پاڼې به ضرور رپیږي، هوا چې وینو د ګل پاڼې به ضرور رپیږي. لمان هم پ
پدے زوانے کیوس توبہ نکیگی دمین کار دمرا آسانا او سادہ نکیگی
تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا واڑواں سچ تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا واڑواں درچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا واڑواں درچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا واڑواں ಚಿತಿರಾಕಣೆ ದೇ ಜಾನಾನ್ 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 ಬದರ್ನ ವಾಡು ದೊರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳಸಣ ದೊರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಏಕ ದಿಸಾಯಕ ನು ತವಾನ್ 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 ಬದರ್ನ ವಾಡು ಚಿತಿರಾ ಕಳೆದೆ ಜಾನ ಜಾನ ಜಾನಾನ್ ಬದರ್ನ